سیم سوی دی څو ځلې لنډې خو خونړۍ سمندري نښتې پکې سوی دی. دواړو کوریاګانو په دې سیمه کې په کال 1999 کې 2002 کې او په 2009 کې نښتې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. لګروسته د ادبی ډیری پروګرام لرو. نن مو شاعر نورجان بهیر خبرونه تمل مکړه ده. کول شي وروسته پروګرام ته زنګ وهي او خپل پوښتنه مطرح کړي. اوس راځو د خبريال اکرام شینواری را لګلی راپورټ. د وایي چې د مشرانو د جرګې رئیس حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې که په یوه هفته کې د هغو تورونو سپیناوی ونه کړي چې په دوی باندې لګول شوي دي نو هغه به په خپله اقدام وکړي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلمیار افغان حکومت ته خبرداري ورکړی چې کچیرې حکومت دی وی ونه په موده کې په دوی باندې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوال سره د دې د کورنۍ د غړو د اړیکو د لګیدو تورونو سپیناوی ونه کړي نو دی به پخپله د خپل حیثیت د خوندیتوب لپاره لاس په سر شي. فضل هادي مسلمیر د جمعې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د دې په کورنۍ باندې مخالف وسلوالو سره د اړیکو د تور په لګولو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې نه بلکې د افغانستان د مشرانو جرګې سپکاوی کړی دی.
زه او زما فامیل او زما ملګري د افغانستان دشمنانو خصوصا هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني د هغوی په وړاندې موقف واضح او روشن ده او دا نن نه ده د زمونږ د ژوند سره تړلی موقف ده. مونږ هغه څوک یو چې قرباني مو ورکړې ده او قرباني ورکو. هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني دهشت او ترور او ستونزې جوړوي ملت ته او خلکو ته هغه زمونږ دښمنان دي او هیڅکله مونږ د دښمنانو سره مرسته نه بلکې د هغوی په وړاندې درېدلې او مبارزه مو کړې او د دې په وړاندې مو د کورنۍ نه تقریبا په دغه دلس کلن نظام کې ولا شهیدان ورکړي.
د ولسی جرګې یو غړي محمد نعیم لالی حمیزي د ولسی جرګې د دې ونه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ننګرهار په ولایت کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ د نږدې غړو اړیکې ثابتولی شي. پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو دغې استازي دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په جلالآباد کې په نږدې ورځو کې د ښاغلي مسلمیان له کوره یو مخالف وسلوال هم نیولی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ښاغلي مسلمیان له کوره د کوم مخالف وسلوال د نیولو خبره یوازې اوازه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقي د دغو اوازو په هکړه د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دا راپورونه حقیقت نه لري. خاغلی صدیقي ویل ځینې اوازې اورو چې ګوندي په جلال آباد کې چې موږ ځینې تروریستي شبکې سموده مخکې نیولې وي چې ګوندي د مشران جرګې د رئیس جلال اتما فضل هادي مسلمیر له کورنۍ سره اړیکې لرلې. موږ دا اوازې ردو او هیڅ حقیقت نه لري. خو د خاغلی مسلمیر او د ملي امنیت د ویاند سرګندونو سره سره محمد نعیم لالی حمیزي الله هم په خپله خبره ولاړ دی او ادعا کوي چې د ننګرهار ملي امنیت ریاست کارکوونکو د مسلم پلو د مخالف وسلوالو یو قومندان د فضل هادي مسلمیر له کوره نیولې او اوس د سرخي پلو په زندان کې بندي دي.
زه یو قضیه په ډاډ سره ویلی سم چې زه د افغانستان د خلکو نماینده یم په ولسی جرګه کې. ماته جلال آباد او کندهار او بدخشان د افغانستان ټول یو ولایتونه دي او که دښمن د په داخل په نظام کې وي هغه بارنۍ دښمن به خود راځي د کور مابینسته او دغه قضیه باندې.
د مشران جرګې رئیس دغه خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د جمهوریت او اجرایي رئیس نو وغوښتل چې د دې اداو د سپینوي د پاره د ژر یو ځانګړی پلاوی وګوماري.
که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیت ملي رات کړی او حقیقت ونه لري زه د خپل مجلس د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکو او د زما په حکومت مله شرعي او قانوني حقوقي حق دغه دواړه باید محکمه شي.
د لومړی ځل نه چې د افغانستان حکومت مخالف او سوال سره د حکومت د ځینو چارواکو جاري کو په باب د پارلمان په دنده کې دغه سي اداوي کی نږدې یو نه وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق کلومي هم د کندوز په ولایت کې دغه ولایت له مخاورو او مشرانو سره په کتنه کې په ډاګه ویل شي د افغانستان جنوب د افغانستان د حکومت دښمنانو نارامه کړي او د افغانستان شمال د افغانستان د نظام دوستانو نام نه کړي دي. د خغلی علمي د سرګندونو د افغانستان په پارلمان کې تاوده بحثونه راوځيګول چې اکثر وکیلانو د جنرال علمي نه وغوښتل چې دا هغه کسان نمونه دي سرګند کړي چې د افغانستان د شمال په نام نه کې لاس لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو زمونږ همکار عزیز الله پوپل جنرال سیدی سره د زابل د بدر د عملیاتو په حق له مرکه کړی ده.
د 215 اتل قلی اردو در سیزوال واقف شاه سیدی صاحب د زابل روان پوځي عملیات په دې کې سسو لاسراوړنی د دې عملیاتو مجموعا سورز کیږي او تر اوسه پوری مکم اهداف ته لسکړي مهرباني.
تر اوسه پوری جمن څلور څلوېخت دشمنان وژل شوي دي، شپږ څلوېخت زخمي دي او همدارنګه یو تعداد اسیران هم نیولې دي. باید په ډاګه باندې ووایم چې دغه مړو په شمیره کې چې مخکې ما تاسو ته وویل اتلس کسه پکې بهرانیان، په زخمیانو کې هم بهرانیان وو. موږ یوه ډېره ښه تجربه د دې عملیاتو نه بله پیدا دا کړه هم په دغه عملیاتو کې چې دا اوسه پورې نن اتلسمه ورځ ده چې روان دي. یو ملکی تلفات موږ نه لرو، د الله فضل او احسان دی او ملکیان هیڅ نو منتظر شوی نه دي.
د زابل شمالي طرف غرنی ساحه دي د مرکزی افغانستان سره وصل او په زمن کې جنوبی طرف هم ډیورن کرښ سره پرانستي په لسهاو لاري لري. د دوه روانو پوځي عملیاتو په تراس کې څومره باورمند دي چې هم به د زابل په شمالي طرف کې د تهدیدات کم شي او هم به په جنوبی طرف کې د پرانستي لاري تګ راتګ کم شي؟
موږ یوازې دا نه چې د زابل په ولایت کې موږ عملیات شروع کړي وو، بلکې موږ د زابل د ولایت سره په همسایا یا ګاونډیو ولسوالیو کې لکه شاولی کوټ، میانشین، همدارنګه معروف، ارغستان په دوی کې هم موږ همزمان عملیات شروع کړي وو. همدارنګه موږ قوتونه دا په خاص روزګان کې حمایوي عملیاتونه شروع کړل او همدارنګه هم د هلمند په سرحد کې لکه په چارچینو، سراب، کجران، غورک او میوند کې مو هم ډیر پراخ عملیات وکړل چې هلته هم خیل لاسته زمونږ مشترکو ځواکونو لاسته راوړي چې مخالفین د سخته ضربه ورکړي.
بله، داسې مخکې انګیرل کېدل یا داسې اندېښنې موجودې وې چې ممکن ځینې بهرنۍ وسلوال کسان او یا هم د افغان دولت وسلوال مخالفین زابل په شمالي اطرافو کې چې مخکې مو موضوع یاده کړه ډېرې غرنۍ ساحې دي، هلته د ځان لپاره دایمي پټنځایونه ولري او بیا نور افغانستان تهدید کړي، د دې عملیاتو سره به دغه تهدیدات څومره له منځه ولاړ شي؟
انشاءالله موږ امیدوار یو چې د زابل په ولایت کې هغه کم قوتونه چې د مخالفینو او د خارجانو په د بهرانیانو په ملاتړ باندې وو هغه کاملا موږ د منځه یوړل، هغوی مو بیخي تیتو پراګنده کړل. نور په د زابل په ولایت کې دوی نشي کولای چې ځانونه راټول کړي او په حساب یو داسې ګروپ قوي ګروپ جوړ کړي چې هغه ساحه تهدید کړي.
د کندهار په ساته د روزګان هغه ساحه چې ساسو ماموریت لاندې ده، روسي تهدیدات په کوم اندازه کې دي او څومره امدګي ورته لري چې دغه تهدیدات به د عامو خلکو ژوند متاثر کړي؟
د میانشین په ولسوالۍ کې هم دغه اوس عملیات روان دي، د خاکریز په ولسوالۍ کې، د غورک په ولسوالۍ کې او د میوند په ولسوالۍ کې عملیات روان دي، د دیراوت په ولسوالۍ کې، په چارشینو کې او په سراب کې روان دي، په کجران او غزاب کې هم زمونږ عملیاتونه روان دي.
انکه داسې یو نتیجه ګیري وکړي ډېر خلاصه چې د پوسلي پر اتاک سره د تهدیداتو د زیاتوالي اندېښنې موجودې وي، دغه وروستي عملیات چې تاسو پیل کړي دي ګویا دغه ټول تهدیدات له منځه یوړه؟
لا، هغې ورځ نه چې موږ عملیات شروع کړي دي په لویه لاره کې لا تر اوسه پورې یوه پیښه هم نه شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیا نړیوالې ادارې په افریقایي هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د صحت په برخه کې زیاته پانګه واچوي او د روغتیا سیستم او نظام خکاندي. د افریقایي هیوادونو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر ماشی سیدو ویلي دي چې د ښځو، ماشومانو او ځوانانو د صحت لپاره 2015 کال ستراتیژي ته ډیره پانګه واچي. توسو خمالو د جوهانسبورګ نه راپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زیل ولي.
د افریقا د صحت په حقله د وی سیمایز غونډې نروسته د صحت لپاره د نړیوال ادارې مشر ډاکټر ماشدیسو خبريالانو ته ویل چې د دبليو ایچ او یا د صحت لپاره نړیوال ادارې د کال 2015 لسم لپاره یو ستراتیژي جوړ کړی ده او دا به په نړیواله کچه په افریقا کې په مختلفو صحیح مسایلو باندې متمرکز وي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي په وسیله به مونږ د 15 کلونو په موده کې د 2013 کال پورې د دې جوګه شو چې افریقا ته یو صحیح نظام ورکو. دغه ستراتیژي د خزو ماشومانو د صحت په برخه کې د نورې پنګاچونې غوښتنه کوي او دغه به په خاص توګه په کلو باندو کې د خلکو د صحت لپاره د یو نظام په جوړولو باندې کار وکړي. ډاکټر ماشدی سومویتی وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل په دغه برخه کې د مختلفو چیلنجونو سره د مقابله لپاره ضروری دی. هغه وایي
If we put in place very strong health systems then you don't
چرته یو ډیر قوي صحي نظام ولرو نو مونږه د ډیرو غټو بيماريانو نه ځان خوندي کولای شو. کومونګه یو خاص صحي نظام لرلو ته پام وکړو نو زما په فکر مونږه په ډیرو کمو وسایلو ډیر څه کولای شو. هغه زیاته کړه چې په دغه غونډه کې مونږه په اوږد مهاله او لړن مهاله ستراتیژي باندې غور وکړو. ډاکټر مویتی دا هم ویل چې په رواندا او په غانا کې د مخکینه په دغه برخه کې کار شروع شوی دی. هغه په دغه برخه کې د جنوبی افریقا د اقداماتو ستاینه وکړه.
If you look at the indicators for South Africa compared to
کتا سو د نورو افریقایي هوادونو پر تلا جنوبی افریقا ته پام وکړي نو دغه هواد په ډیرو برخو کې ډیر خګار کړي دي او زه غواړم چې نور افریقایي هوادونه د جنوبی افریقا مثال مخې ته کېږدي. د یادونې وړ ده چې په 2013 کال کې په افریقا کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان د مختلفو ناجوړتیاګانو د لاسمړه شوې دي. صحت لپاره نړیوالې موسسې د دې کال په سر کې ډاکټر مویتی د افریقا د سیمې لپاره مشرټه کړې ده. هغه وایي چې د صحت لپاره یو ښه نظام لرل د هغې په لومړیتوبونو کې شامل دي او د دې لپاره به هغه روزل شوی خلک وګماري. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 دا آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. موږ مخکې دا خبرو وکړه یو ځل بیا هم یادونه کوم چې نن شپه د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام میلمه شاعر، لیکوال او ژورنالیست نورجان بهیر ده. تاسو به بهتره معلومه وي چې څومره فعالیت کوي او د شیرینو مجمع سن میگی. خو کچا ته معلومه نیوی نو کېدی شي چې نن شپه د پروګرام تکینی د در سره به وپیژني په شعر او شاعری به پوشي چې څنګه شعر او شاعری لري سفالیتونه کوي او چونده د خوست ده دا به هم معلومه شي چې په خوست کې نور سمره د ادب په ساحه کې دغه فعال ځوانان شته. ستاسو په اجازه درنو ریدونکو خبر اخلم چې زمونږ میلمه پروګرام ته راغله یا نه. نورجان بهیر صاحب غاغوري ستړی مشه په خیر راغله.
خوشاله اوسې خدم استاد. السلام علیکم د آشنا رادیو د ادبی ډیری ټول قدر منوریدونکو ته نیکه له سلام علیکم پرې غل چې ټول رو جوړ خوشاله وي.
ډیر مننه تاسو نه چې پروګرام ته مو تشریف راوړی دي. خوشاله یو چې د آشنایانو د ادبی ډیری د پروګرام میلمه زمونږ سلام همومنه د اوریدونکو په نمائندګۍ وځ تاسو ته و علیکم سلام او بیا هم ستړی مشي. نو موږ تاسو به د خیر سره په دې پروګرام کې
تقریبا سلويخ دقیقې دغه سيزياتو کم به غږیږو د اوریدونکو سره هم غږیږو. نو وګورم چې دوی څه سوالونه لري، خو مخکې دغه چې دغه سوالونه ته ورشو مقصد مې اوریدونکو دي، نو لکه شانتي معلومات مونږ لرو چې اخوادي خاموش دي چې د خوست ولایت شاعر زمنن د ادبیاتو په هنځینه فارغ شوی کده معلومات زموږ صحیح او لیکنه کوي، ډېر نور فعالیتونه هم لري ادبي او کلتوري. نو دې باندې په خپل رڼا واچي چې اول به خبره دی چې مونږ د شاعر په صفت تاسو پروګرام درو سیاسي چې د شیرونو مجموعه د ځان سره راوړې ده، چاپ شوې ده، نه ده لري کنه لري؟ نو خریم خور مجموعه
څه کال وړاندې چاپ شوې ده، تصویر د شاعر کتاب چاپ شي، خو شاعر خپل باور نه وی چې ګڼ شمیر مینوال چې هغه تر زرګونه ټوپه کتابونه چاپ کیږي هغه په دغه وخت کې به خوښ نه کیږي. زم ډیر دغنه دروم خو کله چې دغه ټول به چاپ شو غن اورستنه مینوالو ډیر تو ده کلی سره مخ وي ولوسته.
یعنی سلور زلیدا چاپ شو او زیاتره خلکو ته ورسید ټولو ولستو. د دینه معلومیږي چې لکه څنګه چې تاسو ویلې نو د دوی خوښ شو د تاسو شیرونه د پروګرام په دې جریان کې به تاسو نه وغوړو چې د خپل اشعار او د هر ډول شیر نظم وي آزاد وي که هر ډول وي ار فورم او هر شکل کې چې وي چې د غي نمونه ول ولې زمونږ اوریدونکو ته ګرچه خپل ولایت کې د خوست کې خواوشا ولایتونو کې به زیاتره خلک پیژني او وس خو نو د فیسبوک او د ټوئیټر او دغه انټرنیټ زمانه ده د هر ځینه هر څوک سره پیژني کنه او بلدیږي ورسره، خو بیا هم امکان لري ډیر کسان بلد نیوي خبر نیوي. نو او دغه پروګرام نن چلانه کړی وي، د دې پروګرام لاره بلتیا پیدا کی تاسو پیژني د شیرونو نمونه به مرسته ولولي. خو د ادبی هغه کې دګر کې غیر له شعر او شاعری نور څه فعالیت لري؟
اریم کور تقریبا 15 کال کېږي چې په دې ډګر کې مصروف شوی يم. په لومړي ځل خو ما شعر لیکلو او ځینو کوم ملګرو سره ما شعر شریکول کښې تاسو یادونه وکړه، دغه خپله رسنۍ هم نوې په خوا د یو بل سره د اړیکو دومره ګڼې وسیلې هم نوې په یوه محدوده سیمه کې به یو کس محدود وو چې کسانو سره به یې پېژندل. نو وروسته وروسته چې ټیکنالوژي راغله بیا افغانستان ته رسنیو ټیکنالوژي راغلل، نو د دې سیمې لیکوالان او شاعران هم دوی د فکر ساحه هم پراخه کړه، دوی له یو بلې سیمې هم خبر شول، دغسې له یو بل سره پېژندګلوۍ او اړیکې هم پیدا شوې. نو اوس وخت کې خو موږ تقریبا د 10-11 کاله به کېږي چې یو بله ټولنه هم لرو، هغه د پیوستون کلتوري او خپرندویه ټولنې په نوم، چې هغې نه موږ یو مجله هم د پیوستون په نوم نشرو، 20 ګڼې دغه مجله چاپ شوې ده. د دې تر څنګ موږ د همدې ټولنې له لارې په خوست کې د فولکلور په برخه کې همداشان په ځینو نورو برخو کې موږ سیمینارونه لرلي دي، نمانځغونډې مو جوړې کړي دي د کار سړي تر نوم لاندې، او د دې تر څنګ دغه ټولنه وخت نه وخت دغسې غونډې هم کوي چې هغه یوازې په سیمه پورې محدودې وي. تر څنګ یې په اوس وخت کې چې زموږ کوم فعالیتونه دي هغه نه د خوست په کچه دي، په خوست ادبي بهیر کې موږ اونیزې ناستې لرو چې په دې کې کره کتنې وي، لیکچرونه وي د ادبیاتو په موضوعاتو باندې، او تقریبا یوه لسیزه کېږي چې د ادبیاتو تر څنګ زه په ژورنالیزم کې هم مصروف یم. د کلید ګروپ په نوم یو رسنۍ ده چې د دوه اونیزې لري راډیو لري، نو دې سره هم کار کوم.
ښه، یعنی اصلا د ادبیات مسلک دی ادبیات دی نو کنه؟
همداسې ده.
ښه ښه، موافقت دی غوړونه مخده خو مصروف. نو څنګه چل دی ساسې ولایت کې؟ په تاسې غوندې ډېر نور ځوانان هم مصروف وي، درست ده؟
همداسې ده خادم خور. تاسو معلومات لرئ چې خوست پخوا د لوی پکتیا یو ولسوالي وه، یو برخه وه، خو په وروستیو کلونو کې دغې سیمې داسې ګړندی پرمختګ وکړ په اقتصادي ډګر کې هم، د بیا رغونې په برخه کې یا د ادبیاتو تعلیم په برخه کې، د دې سیمې خلک څنګه څه دي نورو هیوادونو ته ډیر زیات شمیر ځوانان مسافر لري یعنی یوازې په عربي هیوادونو کې تر یو لک پورې ځوانان هلته اوسېږي مزدورۍ کوي کاروبارونه کوي نو دا غذای یا د ګاونډیو هیوادونو یا د نورې دنیا فکرونه دغه ځوانانو دغه خلکو له ځان سره خوسته راوړل نو دلته اوسله تعلیم سره هم مینه زیاته ده همداشان له فرهنګ سره هم مینه زیاته ده ټکنالوژۍ سره هم دا یوه وړه ټوټه ده خو په وروستیو کې چې لکه نه ولایت کې چې تلور شوی او بیا خاصتا په دې وروستیو لسیزه کې د سیمې پاموړ پرمختګ کړی دی.
تاسو د روسي لسی زیاده کړه دا واضح خبره ده چې د غزوانانو ګرځې دی د خوري او مزدوري د پر لاړل نو البته پیسې غونډې کړلې د پیسو سره بیرته خپل وطن ته راغلل د تعلیم سره د یو روخانه ذهن او فکر سره وطن ته راغلل د اخر وختونو کې لنیک مرغه د دې ټکنالوژي په برکت باندې لکه څنګه چې تاسو ویلې ارتباطات قوی شو د یو بل نظریات او ورېدو ته زمينه برابر شوه په یو بل باندې انتقاد ته زمينه برابر شوه چې دا په خپل اصلاحات راولي په هر ساحه کې او امید چې هم دغه سي ادامه ومومي زغورم اساس د دې خلکو اشارونه چې د مجموعې نوم هم د پسپوګمې کې تصویر یاو ده په دې باندې پوښوم چې دغه مفهوم څه د پسپوګمې کې تصویر یاو ده نو دغه هرڅانه چې پښتنه وو کې د څه خاص پسپوګمې وسوار لسمه پسپوګمې سره پسپوګمې ته وګوري دومره پکې چې نه ګوري او کګورم د څه غرونه چې پکې ښکاری نو خو پکې چې نه ښکاری د زمکه نه کنه او دا چې څوک پسپوګمې ته ختلی دی هغه خو بیل قصي دی علمي او ساينسي خبرې خو بیل دي چې څه شي د پسپوګمې کې څوک ورغلی دی څه یې کړی دی څه ګټه تناینده کې اخیستل کېدی شي دا خو نورې خبرې دي خو تاسو څنګه ویلې دي چې په دې سپوږمۍ کې تصویر یاو دی
زما خور دا یو وګت نظم دی د خبرونه کې به د ملوستو سلام نه ما سره کتاب هم نشته چې په فرق سره شعرونه میرا خېستې دي نو پرې نظم کې دا خپل شوې ده چې یو ماشوم د سپوږمۍ ته چې کله ګوري نو هغه کې د ماشوم توپ شوخی ویني هغه د نظم مفهوم دا څه دی چې هغه شوخی کوي خپل خور سره هغه خور معمولا په افغاني ټولنه کې ښځه خویندې میندې دا نو په داسې یو حالت کې دي چې یعنی نارینه و ته یا نارینه اولاد ته مور او پلار په زیات درنښت قایل وي یا هغې ته زیاته مینه ورکوي د لور پرتله دغه ماشوم که سم کشر وي خپلې خور سره زیاتی کوي نو بیا چې کله مور او پلار ته راځي یعنی مور او پلار دلیاس کې وی هغه خور ته څه نه وایي د لخيره سپګمۍ چې دای ګوري هغه صحنه کې ویني نو دای ځان شرمېږي دا چې یو پیغله هم د خپل زړه راز له سپګمۍ سره شریکوي د دې عمر بلا بیل پرونه ما د ماشومتوب د ځواني د بډاتوب د دې جنو دي الکانو دواړو دغه یو حالتونه مې ترسیم کړی دی بل اخیره په پای کې نو ټول کې سامه غي او انسانيت سره سيږي او پای کې وایي چې دا سپوږمۍ چې دا لکه دې ته بل بل زویونه خلک ویني خو اصل تصویر یو دی یعنی دا راتلون کې دی کثیر دی کوس حال دی نو انسان له بل بل مرحله نه تیریږي حال دا چې د ژوند مفهوم هم یو دی او دا انسانيت لپاره درناوی هم یو دی نو ما په دې مفهوم دغه شعر یا نظم ویلی وم دغه د کتاب نوم
ډیره مننه ک څو غواړي چې دا شعر دی ولولي تاسو د څه کومه پانه فیسبوک چې شعر لري چې ویلولي چیرته شته
فیسبوک خو نه پیغام چې دغه نظم موږ دو په دې کې باندې پر شوې خو په یوټیوب هم ځای او پانه لرم په خپل نوم باندې ممکن تاسو کې خبري
یوټیوب کې پس تاسو په خپل نام نور جان بهیر
همدا
سیده ښه تشکر معلومات نه دي د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو نن مو د خوست د ولایت اوسیدونکو شاعر لیکوال نورجان بهیر خبرونه تمر مکړه ده د نن مننه کو د پروګرام د شروع نه چې راغی تر اوسه پوری کافی معلومات ورکړل د خپل فعالیتونو په اړه کې ویل چې څه کار کوي او پوسې شي مصروف ده کتا سې سوال لري کول شي پروګرام ته ټلیفون کوي د استډیو نمبر دی 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګدیش درنو ریډونکو تر سوچې تاسو پروګرام تر ازي نو زه غواړم چې بهیر صاحب د خپل اشعار نه یو شی د نمونې په شکل ولولي نو کا فرصت به ستاسو فرمایشونه اخلو قدر منوریدونکو یو څو شی به تاسو انتظار وسی مهرباني وکنه ورجان بهیر صاحب غزل وای دغه خبره مثلا چې سپین شعر وای او ک تور شعر وای زره مهرباني خیر سره به غزلونه
په ورسته کې کوم لیکل شوی تقریبا د ورسته یو غزلون نه یو دی د روان حالات او سانګرګری په شوی دا
ښه
وای مګ دلیو کله ژوند په هر ډګر لو بده مګ په پکې دلیو کده ژوند په هر ډګر لوبه ده. نن ستا په سر لوبه، سبا زما په سر لوبه ده. لسر خلاص شو خو په دې کې سم سر خلاص نه شو. لسر خلاص شو خو په دې کې سم سر خلاص نه شو. دا چې د خیر په نوم روانه ده، شر لوبه ده. دې مایوسۍ زما د قوم په مرۍ لاس ایښی دی. دې مایوسۍ زما د قوم په مرۍ لاس ایښی دی. ولې په هر څه کې لګیا د زور او زر لوبه ده. اوس د حالاتو لورینه هم څه داسې ده چې اخته په هر زړه کې د زرد او د پرهر لوبه ده. زه په یوه لوښي کې اور او اوبه ګډ ساتمه. په یوه وجود کې د خلیل او د زر لوبه ده. د خوږو زړونو د یو خوږ درد کیفیت دی او بس. مینه نور څه ده خو د سترګو د نظر لوبه ده. بهیره ما کې د رنګونو تناسب دی منم. ستا شاعری هم د لفظونو د هنر لوبه ده.
ښه، ډېر ډېر ښایسته او ډېره مننه. یو سوال کوم، نه پوهېږم چې وی کما کوي ونه کما دا سوال خو بس وبېره
ولې نه
خبره ده چې زه فکر کوم چې ته به اصلا د کمبل زینه کوچېدلې خوسته به ورغلې کڅنګ زکه چې څنګه چې ته غږېږي د سمات نه ښکاري چې ته به د خوست دایمي اوسیدونکې زکه زه د خپل خوست وطندارانو سره بلد یم د دې خبرو باندې ساسې
اریم پر زه اسکان کله کته چې مسکه دا ونه وکړه د ټکنالوژي د فلاره سنای چې د ډیرو لرو لرو سیمو کسان اوس نو بل سره د دې لري غیره به ساتي. زه د خوشیم یعنی خوش چې تا وخت نور خلک راغلي دي اصلا په پښتنه یا د پښتنو د تاریخ د اصلي چې دا نور زین نه راغلي دي او د خوش په رحم چې ما څومره ورېدلې دي وای اصل کې خېسته او دا جبیت و یا غسیما چی پاگه که او بردند وی بده که در غسی نخی نخانی هم مندل شوی دی در خود بیلا بیلو سیما که چی دلتا یه وقت در غوبو حیوانات و سی داری دی یه وقت در جوان سیما نو خود بیا چی دلتا کم خلق را کجی دلی دی نمگم پا او خلقو کیو من اصل در خود در سبری و سی دن کیو سبری در ارواخات علام رشاد لقوله چی ما لازن مخم خوری دلی دی و پښتنو د ولسم خایا یعنی دغه د ولسم برخه ده اصل نوم کې پاتې شوی ده. هغه نو وروسته موږ د خوست مرکز ته راغلیو انده یو ولسوالي د سباري خو مخکې خبرې ته وتړه ورکم چې زما ډیر ملګری نو بیا د نورو ولایتونو دي د کوزې پښتونخوا دي او زه په ډیرو ادبي فعالیتونو کې د بخور برخه اخلم. هغه سواد کې دي که په پېښور کې دي په ننګرهار کې دي یا په مزار کې دي یا په کندهار کې دي نو هر ځای چې ادبي فعالیتونه دي هلته یعنی زما عادت هم ډېر داسې دی چې په اصطلاح چکري یم یو بلې سیمې ته مې تګ راتګ زیات خوښېږي نو ډېر مهرمان دی چې لومړی ټول افغانستان ووینم له هغې وروسته د پښتنو ټولې سیمې او که وس مې ورسېدو نو په نورې نړۍ
خارج به مګورې د خیره. ښه، ما ځکه وویلې چې لهجه مو داسې سړی نه شي ویلی چې اوس ته داسې د مرکزي افغانستان لهجه ده چې ته اوس ما فکر وکړ چې شاید ته به د ننګرهار یا د دې منطقو به یې فرق دی.
خوست اصل اوسېدونکي چې دي ستاسو خبره په ځای ده. کوم خلک چې په خوست کې پاتې شوي دي نو ورځو نه ته تګ راتګ ډېر زیات
بله بله
نو هغوی د خپلې لهجې نه وتی نه شي. د خوست لهجه هم خوږه ده
ډېره ډېره او ډېره هر لهجه علیحده خوند لري او خوږوالی لري. ښه، غزل خو دې ولوستو زمونږ اورېدونکو ته. تاسو ویلې چې د پیوستون د کلتوري ټولنې معاون مې او مجله هم لري. دغه مجلې کې تاسو چې د څه شي نشرات کوي دا په کوم اساس باندې تاسو انتخابوي او تاسو ویلې کنه زیاتره فولکلوري مسایل هم وي. دې ته تاسو پام کوي توجه کوي کله کله داسې خاصې ورځې وي غونډې وي دا په کې منځي نور څه شي داسې ضروري ګڼي او په کې نشروي تاسو په نظر دی او شاعر او لیکوال په نظر د خوست په ولایت کې دغه د دې ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو لپاره تاسو په نظر څه شي ډیر مهم دی او څرګه او نشرات تاسو کوي په دې مجله کې؟
د فکر کوم چې په افغانستان کې د یو مجبوری ده نور نړۍ کې خو مطبوعات تاسو معلوم دي چې هغوی هرې برخې ته ځان ته مطبوعات لري رسنۍ لري خاصتا مجلې او جریدې. یعنی یوه مجله اقتصادي مسائل تعقیبوي بل مجله بیا خاص سیاسي یا بل مجله فرهنګي افغانستان کې د مجلو حالت داسې دی چې هر څه کې راخستل کیږي ځکه یو حکومت باید دلته کم دي دویم دا چې مسائل بیا په یو برخه کې دومره زیات نه دي چې مثلا کومو غواړو چې خاص اقتصادي مجله ولرو بیا د اقتصاد د برخې پوهان یا لیکوالان دومره نه دي چې مجله وچلولی شو دلته حالت ښه شوی دی نو زموږ مجله هم د افغانستان د نورو مجلو په شان چې چاپیږي تقریبا ټول مسائل کې په سیاست ځانته یو برخه موږ لرو ادب ځانته یو برخه لرو د سیمه مسایل چې خو موږ زیات تمرکز چې کړی دی خوست هم د نورو پښتني سیمو په شان یو دودیزه یا ځینو کلتورونو رسمونو او ریواجونو لاندې سیمه ده په دې رسمونو او ریواجونو کې ځینې داسې دي چې هغه ټولنې ته په زیان هم دي خودی پرې خودلې نه شي د پلارو نیکه عادتونه یادوي که یو مثال زه ووایم ولور په خوست کې یو غټ ستونزه ده همدا مخکې چې ما یادونه وکړه چې تقریبا یو لک پورې ځوانان زموږ په عربي هیوادونو کې مزدوري کوي د دوی 80-90% به هغه خلک وي چې هغوی ولورونو ته هلته اختري یعنی داسې کورنۍ پېژنم چې د هغوی درې ځوانان په عربو کې مزدوري کوي هغه چې کال کې یو ځل راځي نه یوازې یو ورور ته یو وراره ته هغه واده وکړي بېرته بل کال بیا یو بل ورور وراره ته اختوي نو ځینې ناوړه رواجونه دي موږ په دې باندې هم ډېر تمرکز کړی دی چې څنګه موږ کولی شو ښه رواجونه لاکم ناوړه رواجونه چې
داسې لږ غوندې فرق به راغلی یا نه د دغه نشراتو د دې خپرونو او د دغه ټکنالوژۍ په زور او قوت
فرق خو ډېر راغلی دی تیر دوه درو کلونو کې موږ ډېر په ځینو سیمو کې چې دلته قومونه یا قبیلې دي هلته قومي تړونونه وشول خلک سره کېناستل جرګې وکړې په دې ولور کې خاصتا ډېر ټیټوالی راغی تغیر راغی نورو برخو کې که څه هم دومره نه دی سړی قانع شي خو بیا هم د چا فکر ته هم دغه موضوع لاړه دا هم ډېر فرق
یو سوال بل زه ته د خپل موضوع نه موضوع شعر او شاعري او ادب دغه موضوع د زموږ او ساسي پروګرام خو بیا هم تاسو د ولور خبرو وکړه دغه چې د وړې جنکی یو چاته په نامه کې بیا په ډیر واړه سن کې هغه جلی واده کې یو چاته یو کورنۍ ته یو فامیل کسو پیژنې خپل یا پردي وي خو مقصد و دی کې د یک لک فرق راغلی یا نه دغه خو هم ډیره مهمه موضوع ده تاسو د ولور په ارتباط
تاسو برخه اوس ډیره فشوي دي خو هم دا کومه موضوع چې تاسو یاد کړل د سین عمر مسله چې ډیر حواله کړه غلې دي یعنی اوس ډیر داسي څوک غړنخه کوي چې بل لور او خور چاته ورکی غزان لپاره شرم هم غني خلک هم خفکی بل دي بده کې دا ورکه مسله چې واغه تقریبا اوس به ختم شوی ده یعنی ډیر نور خلک هم کې مداخله کوي مداس کورنۍ لري چې هغه نه په خته کې څوک وژل شوی دی نو هغه بیا ویل چې را موږ کټول مو وژل شو دي ته تیار یو خودی ته تیار نه یو چې خپل خور او لور
په بده کې ورکو
دا دې ژوند کوي
یعنی دا رواج تقریبا سچ بالکل ختم دی خاده خوست په ولایت کې خا خا ډیر تشکر کله خو خوي یو بل شعر دی ولولې
سماره
ما میرا باندې وکي تر نو ورو ورو د دې شعر نه روسته به موږ تاسو ته فرصت درکو چې سوالونه وکي د شاعر لیکوال نورجان بهیر صاحب نه چې نن شپه د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام ملمه ده د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي میرا باندې وکي بهیر صاحب
دا هم یو غزل دی
په خپل میچ غزل مو ډیر خوخیږي bale
دا په دې ورسې کې نه پیګنې مصرفیت څو جبم یو وخت ما نظمونه لیکل او نظم لکه وخت غواړي دا دې موضوع ترتیب هم وي په غزل کې دا خوبی ده چې یو
خلاص آزاد وي
خو دې موږ مخې زیات نه وي بل اوس غزل چې دی په غزل هم یو موضوع ترتیب ولا خو هر بیت کې ځان ته موضوع سړی ویلې شي نو غزل که ته درته کې هم ولي کړ شي بیا اسانه وي
ښه مهرباني
یا څنګه تاسو ته څه مخته ولاریم تماشا د تماشې مخته ولاریم تاسو په سترګو کې ځان دود ورا تخکاری تاسو په سترګو کې ځان دود ورا تخکاری قدمات آینه مخته ولاریم خوب کې وینم چې ته خان د خلک جاړي خوب کې وینم چې ته خان د خلک جاړي زه د خپل جنازې مخته ولاریم تاسو د سترګو عکس مې سترګو کې نڅیږي لکه زه چې د لمبې مخته ولاریم تا نفس مې ځان تر دې حد هېر کړی تا نفس مې ځان تر دې حد هېر کړی اوس د خپلې حافظې مخته ولاړ یم څو چې ته راسره نه یې زه به هېڅ یم څو چې تر سره نه زبه هیڅ يم اسې لفظ بد معنی مخته ولاړ يم د نفرت په تان مې زړه کې دی بهيره
دی ډیر خسته ډیر مننه نور جان بهیر صاحب د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو نن نور جان بهیر شاعر او لیکوال د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام ملمه ده دوه غزلې ولستې د نمونې په ډول ان شاء الله وخت چې نور اشعار هم ولولي یا غزلې خو کې دې شی اوس موږ تاسو سره وغږیږو د امریکا غږ آشنا رادیو درن اوریدونکو نو ستانو بد وروري که خور کوم ځنه د ټلیفون کړی دی بس ځان ماریفیکا او کا سوال لري د نور جان بهیر صاحب سره وغږی مهرباني ستلې مشه
السلام علیکم خو جان اول ساده بیا ستاسو ګرانه مېلم شاعر وته سلامونه وایم غوالین د کندهار ولایت څخه تماس سره نیولې دي
وعليكم السلام رو ستلې مشه کندهار د ولایت نه په خیر راغلی بس سوال دی کا وکنه
بس مننه خیر اوسه خورجان دا غو پښتنه ده داسه یو سوال ده چې د ځکه په افغانستان کې کړی دي چې په کوم خارج ملک کې دي او بل د وطن په اړه داسه یو شعر غواړم زه د وطن په اړه د شعر ډیر شوکی یم د سمیشنه اوریدونکو هم د وطن په اړه یو شعر ته ولولي
ها زما خته ده ښه وطن کې خوشاله اوسې نو په مخم ښه ښه تاسو مهرباني وکړئ بهر سه
ډیره مننه دی ورته زم سلامونه وایم نو او زه که څنګه دلته کړی دي چې راځي تک نیمه په دا باندې کې وات کړی دي خو څنګه غري کورما ایجنسی کې موږ وسیدو نو هغه چې دی تلګین یال تل اوس دې په ماجرات کې هغه ورسته مې بیا زده کړې په لې وات کړی دي نو وطن تم ډیر څه لیکل شوی دي نو ورسته په وخت یو څه یې پیدا کړل هغه ولول
نو د بل اوریدونکو سره به وګورئ مهرباني وکړئ نو بس تاسو دې ستړی مشه وګورئ چې خوایند هم تل پروگرام ته ټلیفون کوي یا نه کوي مهرباني وکړئ د آشنا نو ادبی ډیره پروگرام دی پروگرام کې شامل دی سلام شي و علیکم سلام ورو رات څوک ده
علیکم ا کیپای دونه مخوري
کا نو سوال لري بهر صاحب نه
بل و د بهر صاحب نه کوم دا پښتنه مې په مخکیم کړی وای او بل مې معنا لږ تکراری غونډې باندې خو خیر دی د بهر صاحب نظر هم دی غواړم
ښه د څنګه تکراری پښتنه ده
دا د پخوانی شاعرانو خو شاعران الحمدلله دی خې ډیر دي کنار دی چې ګور کتابونه جو شاعران دي دا د پخوانی شاعرانو چې کوم شعرونه لیکلي کوم دته لیکلي هغه یعنی د پیړی پیړی نورستان د خلکو په ذهنونو کې پاتې کیږي نه زر د خلکو د ذهن نه نه وتلی خو دا اوس که تاسو وګورئ دا شاعران شعرونه جوړ کړي دا ډیر کم وخت د خلکو د ذهن نه وځي یعنی بازارونه کتابونه اړه دي د دې علت باندې کله غرنا واسي
خبره بدای چې دغه د انټرنټ کې به تاسو تمام ورځ زخ ډیر شیرونه ولې معلومات به ولې کتابونه بل ولې نو ډیر زبنه زمونږ ذهنونو کې ټولم په یاد پات شي کڅنګ بهر سي دایو شاعران ډیر دینن زمان شاعران ډیر شي وي یو واجه خو به تاسو بیان کړئ چې د شاعرانو د زیاتېدو وجه څه ده خو یو سوال زما او پات شو دا سوال بس مې روانې وکړه
فکر کوم د ورور سلام ته وعليكم السلام وای مختلفم څنګه جواب وې
بل
چې شاعران کوم وو پړی پړی خلکو شعرونه په ځان کې پاتې دي او شعرانم بیا دینو د زیات وړای هم یو لامل کیدای شي چې د زیات څخه بیا دار چې په ځان کې نه پاتې کیږي کم څه د سړی په ځان کې پاتې کیږي بل مسله دا ده چې په پخوانی شعرونو کې موضوعات دومره زیات نه تعقیبی دي یعنی یو وخت غزل ته لخذ سره خبرې اترې دای معنی وایي دای مفهوم وو اوس غزل ټول ژوند په بر کې نیسي یعنی ډېر مسائل تر کې کې اوسنۍ غزل کې تاسو وګورئ ډېر اجتماعي مسائل ټولنیز ستونزې په غزل کې شته هغه نه ورسته په پخوانی شاعرانو کې یعنی دغه عشق د مسالې نه راورسته بیا نو یو ډول نصیحتونه او وصیتونه چې زموږ په پخوانی شاعرۍ کې شته اخلاقي مسائل نو اوس هم هغه اجتماعي مسائل دي چې هم اخلاقي مسائل دي هم د ژوند نورې برخې دي فکر کوم اوس لبد بخت کې په دې هیواد کې سرژیم زیات دي درځنه او تکلیفونه هم زیات دي نو بیا زیات مسائل په شعر کې راخیستل کېږي نو دغه مسائل ګڼوالی هم یو لامل کېدای شي چې دا څه په ذهن کې هر تکینه نه خو ځوان چې نه اوس هم شعری ولی وسنه ماسیه شعری غی په ذهن کې کینی او زی بخور یو مسله په بلم ده چې غری ممکن زموږ تعلیمي ادارې دې ته زیاته پاملرنه وکړي او سم زموږ په پانتونونو کې کوم نصاب تدریسیږي په ادبیاتو کې پاتې کې په خانه شعری د خستل شوی نه مختلفه کاله وړاندې د ښه کاله وړاندې چې ترونه چې جوړ شوی دی هغه نه دی نوی شوی نو په مکتب کې یا په پانتون کې تر اوسه ما غوښته تکرارن تدریسیږي زه دا نه وایم چې غدي نه تدریسیږي خو دا هم چې د دې ترڅنګ دی د نوې ادب معاصر ادب هم په پام کې ونیول شي د سره بلکره ورور چې وایي چې واجب په خواني یا شعری د خلکو په ذهن کې دنو پیدا کار وشو د خدمت وشو کلاسیک ترڅنګ به معاصر شعری هم د خلکو په ذهن کې پاتې
نو فکر نکوي چې نن زمان د انټرنیټ زور دومره قوي دی دغه ملټی میډیا چې ورته وایي دا دومره قوي دی چې که په بونتون کې چا په صنف کې په درس کې ولوسته کې ولوسته کنه حساب کې دا شامل وو کنه وو خو هغه څوک چې مینه ورخه لري د ادب سره د ادبیاتو سره د جبه سره د هر کسب او مسلک سره هغه خپل دومره لوستل شي دومره شرایط ورته مساعد دي او دومره زمينه پراخه ده چې کېدې شي معلومات ترلاسه کې کېدې شي يم نوې شاعري باندې ځن پور کې عوام په خونه یو شاعرانو باندې ځکه زیاتره مواد او کتابونه چې دي په هغه کې چول شي دي کنه ډیجیټل دی ټول لوستلای شي یو شه بده هم وي اما ستاسو د خبره ښه خبره ده چې هغه شاګردانو ته چې دوی نوي زی فاکولټی ته کنه حساب کوي دا ښه خبره ده ښه خبره
یو مسله پښتا لکه موږ انټرنیټ ته د تفریح په بڼه تر اوسه کې تیرې دي فیسبوک او ټویټر یا نور کته سټاکټ کې موږ ته نه یوازې د تفریح سره ورته ګوري خو په نصاب کې چې څه شامل شي هغه یو ضرورت دی
bale درست
چې دا خبره دې کوي نو هغه یو ضروری څه ګڼل
کیږي درست
نو زما نظر دا وایي چې کثیر استاد د تفصیل کې هغه وایي چې دا خصه دي یعنی اچار شوی سمګل ولون ځکه چې معاصر ادب هم دی به پرځښت کوي
ډیر ښه که پیشنهاد زه غواړم په دغه یو ټکی پوښمه چې تاسو ویلې چې مخکې غزل خزو ته ویل کېده دا ولی
نو
هغه وخت
مطلب عربي ادب نه خستې تر اوسه هم په ادبیات کې هم چې موږ کوم اصول تر دې کوو هغه د عربي ادبیاتو دی په عربي ادبیاتو کې لږ څه امدا سیکنل کېدل نو فکر کوم هغه وخت کې به د ژوند ساده وي یا به دومره مسایل په ژوند کې نه وو یوازې همدا مجازي مینه به په شعر شعرۍ کې راخیستل کېده نو یو تعریف دا ورته کېدو چې دا له ښځو سره خبرې ورته وایي له دې وروسته که څنګه په اجتماعي مسایل یا ادبي مسایل داسې دي چې هیڅ وخت هم دې ته داسې کوتلې یعنې اوس هم تعریفونه نه وي جوړېږي او سدان مشران لیکوالان شاعران کرکټونکو وړاندې کوي دام پور نری وخت سره به تغیر کوي خو په خپل پرتل د شعر یا د غزل لمنه زیاته پراخه شوې ده نو ما په دې ډول ویلی چې یعنی اوس غزل ته څنګه نشي ویلی چې دا یوازې د خزو سره خبرې اترې دي یا فرق د خزو په شعرۍ کې لنارینه سره خبرې اترې دي یعنی ډیر مسایل دي د ژوند چې اوس راخستل کېږي
ښه ډیر مننه تاسو نه نورجان بهیر صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دي نن مو د شایانو ادبي ډیری ته شاعر لیکوال او ژورنالیست نورجان بهیر صاحب مل مکړه دي کته سي پروگرام د شروع نه اوریدلې خو هغه د پوښي وبسي چې څومره معلومات ورک پیژندلې به مو وي او کوم پروگرام وس چلانه کړی وي او نور برخې درنتیری وي بیا کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو فیسبوک ته ورشي او د مونږه پانه کې هم شاید وکړي شي چې ډیر لږ معلومات د غزینه واخلي ویلولې او آشنا شي نو زه بیرته راځم تاسو په اجازه یو اوریدونکو سوال اورم او نو تاسو نه یو شعر یا یو غزل هم غواړو چې واورو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای نه ټلیفون کړی دی ورور د امریکا غږ آشنا رادیو ده سلام شي دا شنایانو د ادبی ډیری پروګرام دی پروګرام کې چلانه دي ته شاملې پروګرام کې ارسو چی ارزینه چې د ټلیفون کړې مې ربانی
سلام علیکم ګورجان زه به خادم کوم خو خپل خبرې کوم د مردان
سلام شور ګل مردان نه په خیر راغلی
او له اولو مته تاسو پروګرام ته سعودینه ټلیفون کاوه تاسو زور اوریدونکو ما د شاعر ته سلامونه وایم ټول ټیم ته دوا ته کومه
وعلیکم سلام په عزت او سیخه
او شاعر نن زدا ته پوس کوم چې سپیڅلې تا په خوا به خلک راځي چې کې تاسو کې کنه تاسو په سپیڅلې مثلي کړی دي کنه دې کې دا پوښتنه وکم
ها مخې ته دی ګلونه خدای پاما بهر سه مهرباني
کیسه یاده کنه
وو
کیسه خو می څه کیسې می لیکلې د لاندې کیسې یا تنزونه هغه می چاپ کړې نه دي. یو څه به یادونه وکم زما په شعر ځینې ناولونه ما په رادیو کې لوستي دي، نو دغه ناولونه د پښتو ژبې دي یا له نورو ژبو چې ترجمه شوي دي. دا اوس نه یوازې په خوست کې نشرېږي بلکې زموږ د رادیو کومه برخه چې دي هغه په ننګرهار او په غزني او په کندهار خپله په کابل کې په دې کې هم نشرېږي او ځینې رادیوګانې په نورو سیمو کې لکه په پکتیا او په پکتیکا کې هم نشروي. نو دغو داستانونو یا ناولونو یو ګټه خو یې دا کړې ده چې ډېر سکي تاریخي ناولونه هم دي زموږ د هېواد په اړه یا د اسلامي تاریخ په اړه. د دې تر څنګ ځینې داسې عبرتناکې کیسې هم په هغې کې دي چې په اجتماعي ژوند کې له چا سره ډېره مرسته کولی شي. خو تر ټولو ښه ګټه یې چې کړې ده او زما هدف چې کوم وغه پکې پوره شوی دی هغه دا دی چې دغه ناول چې ما کله نه پیل کړی دی نو هغو کسانو چې هغه کم لیک لوستي کړی و بیا یې له کتاب نه مخه وختی و هغوی دوباره مطالعې ته هڅولی دي. یعنی کله چې د هماغه ناول پخ کړی دی پیدا کړی دی په کتابخانه کې لوستی دی تر هغې وروسته یې بیا نو دې ته شوق پیدا شوی دی چې نور کتابونه هم ولولي. یعنې ډېر ځوانان دې سره مطالعې ته هڅېدلي دي. دا زما د خپلو کیسو نه خو د بل چا د کیسو یا د ناولونو یو تاثیر دی چې ما ته ډېره خوښي راشي.
هغه ډېر مشهور ناول چې ته خپله فکر کوې چې ډېر ښه دی ترجمه کړی دی یا دې لیکلی دی هغه کوم یو دی؟
نه دی لیکلی، یو ښه ناول چې دی د تقدیر لوبه ده، د یو زموږ د هېواد د یو فارسي ژبې لیکوال اثر دی چې په کلید ګروپ کې د کلید د ونیزې مسؤل علاقه شیرین ترجمه کړی دی. دا د یو ځوان کیسه ده چې هغه په خپل کور کې له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. یعنی د تره یا نور کورنۍ کې داسې څوک وي چې هغه خپل پلار هم په ده بدګمانه کوي. د ده مور چې کله وفات کېږي هغې نه وروسته د دوو د میرۍ تر من په ژوند کې ستونزې پېښېږي، نو دی بالاخره هند ته مخه کوي. هلته چې ځي نو له سختو سره مخامخ کېږي، له لوږې سره، له بېوسۍ او بېکسۍ سره. بیا یو کور کې چې هغه د هندوستان اوسېدونکی دی مزدوري کوي، بیا بالاخره هلته پکې خپل افغانیت خپل رښتینولي ثابتوي او دی بیا لوړ مقام ته رسېږي. دا یو ډېره جالبه کیسه وه. حتی دلته بیا بیا خلک اورېدونکو په راډیو نه غوښتنه وکړه واورېده.
ډېر ښه. هغه به تاسې خپله لوسته دی خپله دې ثبت کړی دی؟
او ما خپل لکه دغه ناولونه چې ما انتخاب کړي دي ما په خپل غږ کې ریکارډ کړي دي. دغې تفصیل داسې دی چې هره شپه شل دقیقې 15 دقیقې هغه خپرېږي، بیا په یو داسې ځای باندې پای ته رسېږي چې تلوسې نه ډک ځای وي. سبا ته بیا هغه اورېدونکې دې ته هڅوي چې بیا یې واوري. نو همدننن هم چې په خوست کې یو ناول پیل شو هغه اغزن سیم، تاسو ته معلومه ده چې سراجان هم د ډېره اورم پرې وروستیو کې افغانان چې نورو هېوادونو ته ځي هلته پناوې اخلي له سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دا د نصیر احمد احمدي چې د غزنی ولایت اوسېدونکی دی یو لنډ ناول دی. په همدې مسایلو لیکل شوی دی چې خلک په کچکي لارو بهر ته ځي هغه له څومره مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دغه ناول یو وخت وړاندې موږ نشر کړی و، اوس دوباره نشرېږي. او ډېر ځوانانو عکس العملونه موږ اخیستي دي چې دې ناول تاثیرات دا و چې دوی غوښتل چې خارج ته لاړ شي. په دې کله چې دغه ناول واورېد نو بیا نه واورېد.
نو بهر صاحب ډېر تشکر د معلوماتو نه. مو فقط دوه دقیقې لرو که کوم غزل ولولې دا به ښه شي. په همدې غزل به پروګرام د خیر سره خلاص کړو.
سمادانو لن بهر کیو لن هم دې غزل دې ټول اوریدن کو تاسو دې دلای دې
مهرباني.
نسم دې خې حد ترا ورسیدم، نسم دې خې حد ترا ورسیدم، ستا د سایه حد ترا ورسیدم. نور نو د حد په معنا نه پويګم، مینا کې دې حد ترا ورسیدم. او نفس مې بخې خریستینه شوما، او نفس مې بخې خریستینه شوما، د آینه حد ترا ورسیدم. سړې اوبه مې په وجود توی شوې، د سرې لمبې حد ته را ورسېدم. د کایناتو په راز هله پوه شوم، د کایناتو په راز هله پوه شوم چې د زارې حد ته را ورسېدم. په زړه په خوله په ګوتو اورم د یار، په زړه په خوله په ګوتو اورم د یار، اوس د تفدې حد ته را ورسېدم. د وخت په طول مې قدم زده بهیره، د زمانې حد ته را ورسېدم.
ډیر تشکر بهر صاحب، ډیر ښکلی و کور دې ودان. ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. نو ستاسو دې شپه په خیر. موږ هم صدقه وکړو رخصتي ګو د امریکا غږ آشنا راډیو د ریښت خبرونه پیل کیږي. مخه ته دې ګلونه نورجان بهر صاحب.
سلام
د خدای په امان. د امریکا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسیدو. سو شیبی انتظار وباسي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریخ برونه پلکی تازه خبرونه رپورټونه بوي او نور موضوعات به تاسو ته دوی په خپل اعلان کې کور مودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.